درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د اساسي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یکشنبه ده، د مریض 1398 د سنبلې 13مه او د میلادي 2019 د سپتمبر 28مه. د ولسمشۍ انتخاباتو ته شپږ ورځې پاتې دي او انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی دی. په دې خبري مجلې کې د څو کمپاینی غونډو حال درکو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان په غزنی کې نیولی دي او د قزاقستان پولیسو د اپوزیسیون پر اعتراضونو حملې کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نشوای منلی، له دې عملې محدود کړل. هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکړه. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي.
دا خپل واک ولسواک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو ملګري ونیول شول. دفاع وزارت وایي چې دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لېږدول شوي دي. احمدزی وویل له نیول شویو کسانو تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې ته چاودنه وشوه چې یو څلوېښت تنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د چارکار ښار د شامس قلندر په سیمه کې د هاوان د مرمۍ د چاودنې له امله یوه ښځه وژل شوې او اته تنه ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالواسع ګلبهاري پرون شنبه آزادي رادیو ته وویل په ټپیانو کې شپږ کوچنیان دي. ګلبهاري همداراز وویل چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو وکټونو ماته وخوړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام آزادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړې کې دوی مسابقې وګټلې او دوی وبایللې.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دو بریاو کې وشوه کولای چې فایلوب ته لار پیدا کړي. د تخیزو شلوریزو لوبو فایلوبه د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونی سیالی کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدای شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه نیټه پیل شوې ده. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي چې د اوکراین له ولسمشر سره جنجالي شوی تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډانلډ ترامپ دې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړي چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی چې د جو بایدن او هغه د زوی په اړه تحقیقات وکړي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودي. جو بایدن د سپتمبر په 14مه په یو بیان کې وویل چې ډانلډ ترامپ باید په بیړه له زیلنسکی سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له دیموکرات ګوند د کاندید موقع وګټي. جو بایدن غواړي چې په 2016 میلادي کال کې د دیموکرات ګوند کاندید په توګه د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ډانلډ ترامپ په وړاندې ودرېږي. د قزاقستان پولیسو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د اپوزیسیون د پلویانو په لاریونونو حمله وکړې. لاریونونه یې مات کړل او لسګونه کسان یې ونیول. د ازادي اروپا د ازادي راډیو خبریالان له قزاقستان په راپورونو کې وایي چې ګڼ شمېر پولیس په ښارونو کې د لاریون کوونکو د ټیټ پره کولو لپاره ګمارل شوي وو. لاریون کوونکو پرون شنبه د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان او نورو ښارونو کې د چین د پانګونې او چینایي شرکتونو د زیاتېدو پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو همداراز د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د نفوذ په ضد نارې وهلې. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 50 لاریون کوونکي نیول شوي چې شایع جریمه شي. او د البانیا د دفاع وزارت وی بیړی پرون شنبه یو سل یو لس کډوال چې یونان ته روان ول او په سمندر کې لار ورکه کړې و وشغور. د البانیا دفاع وزارت وای چې ټول کډوال د ترکیه حکومت ته سپارل شوی دی. ساعت و بجه و شپږ دقیقې شوې. تاسې زموږ ژغ له ازادي راډیو اورئ. د خبرونه چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري خبري شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شزینه رای ورکوونکو لپاره د شزینه کارکوونکو د جذبولو په اړه وایي.
په هغه سیمو کې چې هغلته ښځینه وي اجازه د دې نه لري چې کار وکړي، د هغوی سره به یو محرم هم جذبېږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کېږي.
د ولسمشر دوه کاندیدان اشرف غنی او عبدالله د خپلو پلویانو په غونډو کې حاضر شول.
سوله ته زه حاضر یم چې خپل سر ورکړم، امت په دې کې ده چې افغان وژنه بنده کړي.
موج و حرکت مردم میبینم مستمام.
په هلمند کې چارواکو له طالبانو څخه نیول شوي ایراني او روسي وسلې وشولې.
دغه سلاوی وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه په د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. زموږ د وی پانی پاتره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو ته تر یوې اونۍ هم کم وخت پاتې دی، یعنی یوازې شپږ ورځې. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. د نارینه او ښځو د رای ورکولو مرکزونه به جلاوي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو اضافي امتیاز ورکول کیږي. دا چې دا امتیازونه څه دي دا په دې راپور کې واوري چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې، ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کېږي.
رهبری اوغستی کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دا پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي، د هغه سره به یو محرم هم جذبېږي، هغه ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشينونه د رای ورکونکو بایومټریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس پخستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکونکي اندېښمنې کړې وي چې شایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعضی جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما.
یوسف رشید پرون ازادي رادیو ته په مرکه کې وویل د استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت د خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتي بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به او مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستند در اصول یک تعدید از بابام.
خود تاکنو خپلواک کمیسون ویان زبیح الله سعادت ویل چه پدیر روسی مکیه در استخدام پروسه بشپره کرده.
در سیمه لعمل امامان و امداد اول در خز و چار و لریاستون و مدنی طولن و او نور و در خز و در فعال و بنسرتون و سره هم موضوع شریکه کرده تر سو دوی هم پدی برخه که در تاکنو خپلواک کمیسون سره همکاری وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیری کم سیمو کې دغه مشکل سره موږ مخامخ نور په ډیری ولایتونو کې زموږ د استخدام چاره بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او انشاءالله د میزان شپږمې ده موږ پوره چمتووالی د دې لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رایې ورکوونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رایې ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمېرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رایې ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو
تر انتخاباتو شپږ ورځې پاتې دي او له همدې کبله انتخاباتي کمپاینونه هم په نسبي ډول زیات شوي دي. په لشکرګاه کې پرون د دولت ساز ټیم په ملاتړ غونډه جوړه شوه. دا په لشکرګاه کې د کمپاینی منډو او هڅو په لړ کې لومړۍ پراخه غونډه وه. د دې غونډې ګډون کوونکو له خلکو غوښتنه وکړه چې د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو لپاره راووزي او په عین وخت کې پر دولت ساز ټیم یې هم غږ وکړ چې د بریا په صورت کې خپل ژمنې عملي کړي. نور حل هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې
سره له دې چې نور انتخاباتي ټیمونه هم په کمپاین غونډو او لزلو بوخت دي. خو د پلشکرګا کې د خپل وخت تر ټولو لوی غونډه و چې د دولت ساز ټیم په ملاتړ جوړه شوې وه. د زرګونو کسانو په دغه غونډه کې ولسمشري ته د نومان محمد اشرف غنی مینوالو پر نور خلکو ژا وکړ چې د انتخاباتو په ورځ د رایو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل خوښې نومان ته رایه ورکړي.
او ستاسو سمارال ستاسو د مارال سماله لګو چې هغه غوړ چې موږ بلو او ټول غواړي چې په یو ځل پر رضا کرانا دا ول سره د جلال مآب ولسمشر محمد اشرف غنی ملاتړ اعلانوي
چې دا خپل را د داسې یو شخص په مقابل کې وکاروه چې هغه انده زموږ وطن زموږ ناموس زموږ سر زموږ عزت او زموږ مال خوندي کې.
د دولت سات ټیم په ملاتړ څو نور غونډې هم سوي دي. خو د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ د همپالنې د ټیم پرته چې ځینې وړې کمپاینی غونډې کړي دي نور انتخاباتي ټکټونه غلي دي او تر دې دمه د پام وړ غونډې نه دي کړي. د کمپاین لپاره په دغه غونډه کې چې د لشکرګاه ښار د لومړي امنیتي او زیاروند د کرزي په نوم ورزشي میدان کې جوړ شوی و ګډون کوونکو د دولت ساز ټیم څخه غوښتنه وکړه چې د بریا په صورت کې خپلې ژمنې پر ځای کړي.
ولې د دغه برنامو د سیاسي پالیسي د سیاست او د افغانستان سره د لیونۍ مینې په خاطر باندې موږ د ملاتړ کړی دی. هغه څوک دی چې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د افغانستان د بقا لپاره کار کوي، هغه څوک دی چې د دې ولس لپاره کار کوي او د دې ملت لپاره کار کوي.
که څوم امنیتي مسولین ډاډ ورکوي خو په هلمند کې د ولسمشري د ټاکنو لپاره د کمپاین غونډې په داسې حال کې کمرنګ دي چې انتخاباتو ته یوازې څو ورځې پاتې دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د میزان یا تلې پر شپږمه نیټه به د رایو په شرایطو برابر کسان وکولی سي د لشکرګاه ښار په شمول د ټولو سوالیو په 15 مرکزونو کې د خپل خوښې کاندید ته رایه استعمال کړي. موږ دلته یو د ازادي راډیو هلمند
ازادي خبری مجله اوري.
افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره لا هم د امریکا لارښوونې ته اړتیا لري. دا د ډیپلوماټ خبرونې د لیکنې عنوان دی چې ورلاندې لولو. یو امریکایي پلاوی له طالبانو سره نږدې یو کال په خبرو بوخت وو او حتی د سولې یوې موافقې ته هم خورا نږدې شوی وو، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر کې ناببره له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د ډیپلوماټ خبرونې له لیکنې سره سم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وخت مخکې وتل د افغان جنو او شزو اوسنۍ بریاوی له خطر سره مخامخولی او افغانستان د چرورستانو پر پناه ځای بدلولی شي. ډیپلوماټ کاږي د امریکا ایدیالوژیک سیالان روسیا او چین هڅه کوي چې د سولې په پروسه کې هر ډول تشه ډکه کړي. ډیپلوماټ خبرونه د میانمار یا برما، سوریه او اوکراین نمونه د بیلګو په توګه یاد کړي او زیاته کړې ده چې د روسیا او چین مستبد رژیمونه به د افغان ښځو او نجونو حقونو ته له پام کولو پرته د افغانستان پر سرچینو پانګونه وکړي چې دا د تروریستي شبکو فعالیت ته شرایط برابرولی شي. واشنگتن ټایمز ورسپانه د ورسپانې په ورستۍ غنا کې لیکلي کله چې طالبانو په دوه اونیو کې څلورم امریکایي پوځي په افغانستان کې وواژه، د امریکا د ولسمشر له لوري د کمپ ډیوید غونډه لغوه شوه او د ټرمپ په امر د طالبانو پر ضد حملې زیاتې شوې. ورسپانې لیکلي په افغانستان کې نن بې استثنا په یوه دقیقه کې هغه څه پیښیدای شي چې د 1903 او 1905 کلونو ترمنځ په ویتنام کې شوي وو. واشنگتن ټایمز ورسپانه زیاتوي د ډیموکرات ګوند په ورستي بحث کې سناتوري الیزابت وارن وویل د یوې معاملې پر اساس یا بې معاملې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو ملاتړ کوي. واشنگتن ټایمز په دوام کې د امریکا د راتلونکي کال د ولسمشر انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند د یو بل کاندید پیټ باټچیج په قول کښلی چې وایي څه چې په افغانستان کې زده کړي دا دي چې باید په یوه بې پایه جګړه کې د نشکېلېدو لپاره جنګ له سره پیل نه کړل شي. خو ورسپانه وایي چې د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش پر امریکا د سپتمبر د 11 له حمله وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم ته وویل چې یا اسامه بن لادن ور وسپاري او یا هم جګړه ومني، خو طالبانو جنګ انتخاب کړ. برته انتخاباتي کمپاینونو تر اغرزو عبدالله په غور او محمد اشرف غنی په کابل کې انتخاباتي غونډې درلودې. شاغلی عبدالله چې په غور ولایت کې خپل پلویانو ته څرګندونې کولې وویل خلک لې وی کړېدلې دورې ورسته د بدلون په تمه دي، خو محمد اشرف غنی چې د شنبه په ورځ له غرمې ورسته د کوچانو په یو غونډه کې وینا کوله وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د انتخاباتي منډو ترلو په چټکېدو سره یو شمیر کوچیانو د شنبه په ورځ له غرمې وروسته د جمهور ریاست له کاندید محمد اشرف خانی نه خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې محمد اشرف خانی د تیرو 15 کلونو لاسترالونو ته په اشاره سره وویل له حکمتیار سره سوله او له طالبانو سره د تیر کال اوربان هغه موارد و چې له هڅو وروسته تر سره سول. ښاغلی غنی وویل چمتو دی چې له طالبانو سره سوله وکړي.
سوله تازه حاضرم چې خپل سر ورکم، مګر نه جمهوریت د افغانستان، نه یې تازه راتلونکی، نه یې تازه عزت. همت په دې کې نه چې افغان وژنه بنده کړي، دا بندوو نتیجې ته یې رسوو، مګر ضرور څه ده؟ ضرور دا ده چې زه واک ولرم.
بلخوا د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکو د شنبه پورس په یو غونډه کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې له انتخاباتي ټیم نه خپل ملاتړ اعلان کړ. عبدالله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې خلک له یوې کړېدلې دورې وروسته د بدلون په تمه دي. هغه وایي زه د خلکو حرکت او څپې وینم، انشاءالله له یوې کړېدلې دورې وروسته افغانان د مثبت بدلون په تمه دي. د افغانستان په کونج کونج کې د بدلون د اقدام ارتیا احساس لیدل کیږي.
اقدام بر تغییر دیده میشه.
د جمهور ریاست انتخاباتو ته منډې ترلې داسې مهال په چټکې دودی چې اله انتخاباتي کمپاینونو ته څلور ورځې پاتې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسی. افغان حکومت او انتخاباتي بنسټونه ویلي دي چې انتخاباتو ته بشپړ چمتووالی نیولې.
ستاسو رایه ستاسو حق.
افغاندی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمنګ د ټولو حق دی، مګ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې په هلمند کې له طالبانو څخه وسلې نیولې دي او د ریاست دا وسلې خبریالانو ته مشهودي. په دغو وسلو کې اکثره روسي او ایراني دي. د هلمند د ملي امنیت چارواکي وایي دغه وسلې د طالبانو په ضد په شپنیو عملیاتو کې نیولې دي. نور حال له هلمند د الیاس دای پراپور کې.
په غوسلو کې چې د هلمند ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنیو ته وښودل شوې پیکا کلاشنکوف او توپنچې ډېرې دي. د هلمند والی ادارې مرستیال مجاهد الله سفاری چې د ملي امنیت کارکوونکو او سرتیرو لخوا د نیول سو وسلو په اړه رسنیو ته معلومات ورکول، د وسلو په شمول سل ډول ډول جګړې ستو کې په خاص ډول د شپې دوربینونه چې طالبانو ترې د شپنیو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو په ضد استفاده کول د ملي امنیت ځواکونو په لاس ورغلي دي.
د دې لاسته راوړنو په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې تقریبا سل نوه مختلف نوه اسلحه چې دوی شپنی عملیات ترسره کړي دي یا چاپی والی دي یا د دشمن سره مخامخ عملیات ترسره کړي دي، دوی دغه لاسته راوړنه لري. د هلمند ولایت ملي امنیت ځانګړې کته خاصه کته یوازې د دوی عملیات د دوی لاسته راوړنې د دوی دستاور یوازې په هلمند ولایت پورې نه دی مربوط.
شغل سفاری کته هم په ښکارونه ول خود ملي امنیت به سرچینې د نمونو شول په شرط ازادي رټول په دغه نیول سو وسلو کې د روسیو او ترڅنګ ایراني هم موجود لري. د لومړی ځل نه دی چې حکومت د طالبانو څخه د نیول سو وسلو په منځ کې د ایراني وسلو یادونه کوي. په 2013 میلادي کال کې یو ځل نړیوالو ځواکونو په کابل کې رسنیو ته هغه ایراني وسلې وښودلې چې د ګډو ځواکونو لخوا په هلمند کې د طالبانو څخه نیول شوې. وسلوالو طالبانو په وار وار د ایران څخه د وسلو د ترلاسه کولو مسله رد کړې ده. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان هم په دغه مراسمو کې حاضر و. د په دې ورستوي کې د ملي امنیت ځواکونو د عملیاتو او چاپو ستاینه وکړه.
دغه تقریبا د سل اسلحو پر شاوخوا باندې چې د ملي امنیت ادارې او تای خاص دیو لاسته راوړي د دشمن څخه، دا زما په نظر باندې د ټولو هلمندي ولس لپاره په ګټه دي، ځکه چې دغه سلاوی یو وخت پر دغه هلمندي ولس باندې چلیدلې، د دې پر کورونو باندې، د دې پر عزت باندې، د دې پر اولادونو باندې. خوشبختانه دا اوس د ملي امنیت لاسته ورلې، هغوی به بیا په یو منظم ډول خپلو کتابو ته تسلیموي.
چارواکي وایي دا یوازې د شلو شپنیو عملیاتو پر مهال نیول شوي وسلې او مهمات دي. که څوم شمیر یاد نه سخو، په دې تړاو ځینې کسان هم نیول شوي دي چې د ملي امنیت ادارې په کول عدلي او قضایي ادارو ته سپارل شوي دي. طالبانو د دغه وسلو په اړه چې تازه رسنیو ته وښودل شوې څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د سعودي عربستان چارواکو د شنبه په ورځ ویل چې د خپل هوټلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې په ځواب کې متناسب اقدام کوي. د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه. په یمن کې حوثي ملیشاو چې ایران ملاتړ کوي د سعودي پر تاسیساتو د حمله مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، خو ریاض او واشنگتن وایي چې ایران په حملو کې لاس لري. د وروستیو حملو له امله د سعودي عربستان د تیلو د تصفیه تقریبا نیمایي تاسیسات له کاره لوېدلي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د شنبه په ورځ یو بیا پر ایران تور پورې کړ چې د هغوی د تیلو پر تاسیساتو په حملو کې لاس و. عادل الجوبیر پر یاد کې خبریالان ته وویل موږ ایران د دې جنایتکار عمل مسؤل ګڼو. الجوبیر زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو څخه یې غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان ورواستوي او د پیشپړه په څېړنو کې ګډون وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به د داسې تشدد مناسب ځواب ورکړي.
مملکه عربیه سعودیه تقوم به تحقیقات و تحقیقات الاولیه کما ذکرنا سابقا تؤكد ان هذه الاسلحه اسلحه ایرانیه.
د سعودي عربستان شاهي دولت تحقیقات کوي. ابتدایي څېړنو تایید کړي چې دا وسلې په ایران کې جوړې شوې دي. موږ له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې خپل کارپوهان راواستوي چې په څېړنو کې مرسته راسره وکړي. یو شمېر هیوادونه نور هم په دې برخه کې همکاري کوي او هدف دا دی چې د حملو ریښه معلومه شي. موږ یقین لرو چې له یمنه نه دی راوشتل شوی، بلکې له شماله دا حملې شوې دي، خو څېړنې به یې ثابته کړي او موږ به یې نړۍ ته اعلان وکړو او ضروري اقدام به هم ورسره وکړو.
ستثبت ذلك باذن الله وسنطلع العالم عليها وسنتخذ الاجراءات اللازمه في شانها.
خو ایران پر ځان لګیدل تورن رد کړی دی. د ایران د سپای پاسداران انقلاب چارواکو هم پرون خبرداری ورکړ چې که حمله پرې وشي متقابل عمل به وکړي. د سپای پاسداران انقلاب قومندان جنرال حسین سلامی په ایران کې له دولتي ټلویزیونه په وینا کې وویل چې د ایران ځواب به حد او پوله نه لري. هغه وویل احتیاط وکړئ، موږ به هر تشدد کوونکي ته ځواب ورکړو. موږ به تر هغو چې تشدد کوونکي په بشپړ ډول له منځه ولاړ نه سي د دښمن له ځپلو لاس وانخلو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 6مه په سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو کې د امریکایي ځواکونو د متوسطې کچې د ملاتړ له پلان سره موافقه وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه وویل چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو غوښتنه ورڅخه کړې چې د هغوی د هوایي ځواکونو او د میزایلو د دفاعي سیستم د پیاوړي کولو لپاره مرسته ورسره وکړي. مارک اسپر وویل چې سعودي عربستان د خپلو تاسیساتو د امنیت لپاره د دوی د مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړې چې دا لومړی ګام دی او د نورو اقداماتو امکان یې هم رد نه کړ. د امریکا د لویو درستیزانو د کمیټې شر جنرال جوزف دانفورد ویل چې سعودي عرب او متحده عربي اماراتو ته د امریکایي ځواکونو د استولو د پلان جزئیات به وروسته څرګند کړي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر غنی تیر شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د شپې په عملیاتو کې د ملکی افغانانو تلفات نشوي منلی، له دې عملی محدود کړل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حمله مشکوک ترهان او د حمله کوونکي ملګري ونیول شول. د چاریکار ښار د شامس قلندر په سیمه کې د هوان د مرمۍ د چاودنې له امله یوه ښځه وژل شوې او اته تنه ټپیان شوي دي. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنگلاديش افغانستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په 2 وکټونو ماته خوړلې وه.